مو خوشامدید.
وعلیکم السلام مصطفی صدیقی. تاسو سره مې سوریدونکو ته ازمال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چي دورکو عزیزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي. پوره پرونی کوي چې افغانستان څخه د امریکایي او ناتو سرتیرو د وټلو لړۍ پیل سوانه دوشنبه د دوري حمل 12 د اپریل اوله په پیل کې له محمد قاسم سلمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وري.
سلام سهار بخیر. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرچکو ته. جمهور رئیس احمد کرزی پرون د قطر په مرکز دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځي او جګپوړی جنرال وایي له د هیواد څخه د امریکا د پوځي تجهیزاتو انتقال به میلیاردونه ډالره لګښت ولري. او د سیمې نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې حکومت د یکشنبې په ورځ مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو درو تاسیساتو ته اور اچولی دی. خبرونه واوري لمړی هم کورونی خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی د یکشنبه په ورځ په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبان سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو بحث وکړ. جمهور رئیس کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ثانی په ګډون له جګپړو مشرانو سره وکتل خو د خبرو د جزئیات په اړه څه نه دی ویلي. له سفر مخکې د جمهور رئیس دفتر ویلي و چې کرزی به په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی و او داسې انګیرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته سي. طالبان هم له جمهور رئیس کرزی سره خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په روانې اونۍ کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خبرو میز ته کښېني. جمهور رئیس کرزی د یکشنبه په ماښام وطن ته ستون سو. په افغانستان کې د امریکا د پوځي او جګپوړی جنرال وایي له د هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او تجهیزات پر انتقال به د 5 او 6 میلیاردو ډالرو ترمنځ لګښت وسی. ډګر جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د 2.5 وسایط پاتې دي او دا په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیات دي. جنرال شپیرو دغه راز ویل د ساحې قمندان به د افغان پوځ او پولیسو د اړتیا وړ وسایط چې د ساتلو توانې هم ولري په ګوته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه خپل وسایط او شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې وطن ته انتقال کړي. او د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د سوریې حکومت د یکشنبه په ورځ مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو درو تاسیسات ته اور اچولی دی. د سوریې دولتي خبري رسنۍ د تیلو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وویل وسلوالو تروریستي ډلو د غلا کړو خامو تیلو د ویش پر سر له مخالفت وروسته تاسیسات ته اور واچوه. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د یکشنبه په ورځ وویل د شمالي ښار هله په یو سیمه کې د سختو ډزو له امله زیات شمېر اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د بشري حقونو د څارونکو ډله وایي په ډزو کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور کسان وژل سوي دي. د مصر د تلویزیون مشهور کومیډین باسم یوسف د یکشنبه په ورځ وروسته لاغې په ضمانت سره خوشي سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسي ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د مصر لوی څارنوال طلعت ابراهیم د شنبه په ورځ د یوسف د نیولو امر صادر کړی و. باسم یوسف هر اونۍ د البرنامه یا پروګرام په نامه تلویزیون خبرونه پر مخ وړي. په جمهور رئیس مرسي او نور اسلام پال مشرانو ملنډې وهي. د یوسف مسلې د بیان ازادي په وړاندې د مصر د اسلام پال حکومت د چلند په اړه له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. د ازادي راډیو ده. د روسیې د صدر اعظم رسیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د غتباو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدامات ونه کړي چې شای په قبرس کې د مالی بحران له کبله مالی تاوان ورسیږي. د ویل دا د افسوس وړ ده که څوک د قبرس په دوو لوی بانکونو کې مالی تاوان وویني خو د روسیې حکومت به په دې وضعیت کې هیڅ ډول مسؤلیت په غاړه ونخلي. شوالوف زیاته کړه چې مسکو به دغه کمپنۍ اداو او درخواستونو ته رسیدګي وکړي چې دولتي شریکان لري. د نړیوال پور د شرایطو له مخې هغه کسان چې د قبرس په بانک کې تر 1,00,000 یورو زیات مالي امانتونه لري د خپلې پانګې 80% له لاسه ورکوي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ. د وی دلته په روم او د نړۍ په بیلابیل برخو کې زما ورونو او خویندو اختر یا ایستر مو مبارک سه. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په واتیکان کې په منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا ټاپو وزمه کې چې له بحران سره مخامخ ده د سولې دعا وکړه. د عیسویانو مشر د منځني ختیځ د سولې په اړه ویل
پاچه ان عراق پرکه
سوله د عراق لپاره خدای دې هر ډول شخړې ختم کړي. لا ټولنه لومړی زمونګرانه سوریه ته سوله د هغې خلکو ته چې د شخړې په واسطه ځپل شوي او هغو مهاجرو او بېځایه شویو لپاره چې مرستې او راحت ته اړتیا ده. څومره وینې توی شوي او د بحران د حل لپاره د یو سیاسي حل له موندلو مخکې به هلته نور څومره کړاوي؟
د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ هم د یوې دوامدارې سولې لپاره دعا وکړه. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په ښه کېدو دی. 94 کلن منډیلا د سږو د یو ناروغۍ د تداوي لپاره 4 ورځې په روغتون کې تیر کړي. د ولسمشر جاکوب زوما دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل هغو ډاکټرانو چې د منډیلا درملنه یې کوله راپور ورکړی چې د روغتیایي وضعیت نور هم ښه سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د منډیلا ډاکټرانو د شنبې په ورځ هم ویلي وو چې دی ښه روحیه لري. د پخواني ولسمشر منډیلا د روغتیا لپاره پرون په ټوله جنوبي افریقا کې عبادت کوونکو دعا وکړه. د منډیلا لمسی ندیلیکا منډیلا هم پرون په جنوبي افریقا کې د خپل نیکه لپاره د ایستر په نامه د عیسویانو د اختر په درشل کې د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته.
زه د غښتلتیا او قوت احساس کوم. لومړی دا دعاګانې وې چې زما نیکه له مخکې په روغتون کې بستر شي. بله دا چې دوی دا ضروري وګڼله چې دعا او د شکرانې عبادت وکړو.
په سلګونو کسانو د دعا لپاره په سویتو کې په یو کاتولیک کلیسا کې راټول شوي وو او دا ځای یو مهال د نژاد پالنې په وړاندې د مبارزې اصلي مرکز و چې منډیلا هم پکښې عذر پیدا کړی وو. او د دې مهال وروستۍ خبر هم دا چې د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اورلګېدو له امله 15 کوچنیان مړه سول. سیمه ییزو چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل کوچنیان د 2 او 10 کلونو ترمنځ وو او تېره شپه د پاریس د ختیځ په 130 کیلومترۍ کې په سینټ کوینټن ښارګوټي کې مړه سول. چارواکي وایي د کوچنیانو پلار هم د پیښې پر مهال حاضر و او اثر بیرن ټپي سوی دی. د کوچنیانو مور او پلار سره جلا سوي او کوچنیان د اونۍ په پای کې له پلار سره وه. په یو بلې پیښه کې د پاریس په لمنو د اوبر ویلي کلي په یوه وپړیزې ودانۍ کې د اورلګېدو له امله 3 کسان مړه او 14 ټپیان سوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستۍ خبرونه.
تاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. د راپورونو په برخه کې اوري چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوه. د ولسي جرګې ځینې استازي قطر ته د ولسمشر کرزي سفر مهم بولي. یو وکیل د طالبانو د دریس پاړه وایي
زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان اجنټان دي او هغه د پاکستان د موضوع نه به وسم که چېرته د ولسمشر سره یا د افغانستان لوري سره وغږېږي هغوی به خبرې وکړي.
د زابل ولایت چارواکي وایي چې د قومي مشرانو په مرسته
موږ توانېدلي یو چې د 3 کالو په ترڅ کې د پرانیستو ښوونځیو شمیر 110 ته پورته کړو.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سولې لپاره شفافه تګلاره نه لري. د ژوند په رنګونو کې له یوه داسې چا سره خبرې اوري چې ګڼ کسان یې تر لاس لاندې کار کوي.
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایطو سره زه واخلم.
نور مسایل هم څیړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان څخه د امریکایي او ناتو عسکرو د وتلو لړۍ پیل سوې او په پلان سره سم به د 2016 میلادي کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني سرتیري په دې هیواد کې پاتوي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایطو او شیانو پر وړلو به د 5 او 6 میلیارد ډالر پورې لګښت راسي. دا چې دا شیان او وسایط به څنګه له افغانستان څخه انتقال سي د فرانسې خبري اژانس سربند یو مطلب خپور کړي. مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اوري.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 2 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 5 او 6 میلیارد ډالر پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپل 15,000 ارادي پوځي وسلې انتقال کړي او شاوخوا 15,000 نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1,00,000 کانټینرونه پاتې دي او په دې کانټینرونو کې به زیات شمېر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو او کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوز بریج جنرال سټیفن شپیرو وای له افغانستان څخه د دوی د پوزي وسایتو او شیانو انتقال د اندازې او پیچلتیا له پلوه په تاریخ کې د پوزي انتقال تر ټولو سخت عملیات دي. جنرال شپیرو وای په افغانستان کې زموږ وسایت تیر کال نیمایي شوي دي. جنرال شپیرو دغه راز وویل په دې اړه هم پریکړه شوې چې د افغانستان ملي پوز او پولیسو ته باید کوم وسایت پرېښودل شي چې دوی ورباندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحې قومندانان کولی شي هغه شمیر وسایت او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایتو او شیانو شمیر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوز جنرال شپیرو وای د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د امریکا د پوزي وسایتو او شیانو د انتقال لپاره د 5.6 میلیارد ډالرو لګښت ممکن له سره وارزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوزي وسایتو او شیانو زیاته برخه د ځمکې له لارې یعنی د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې او دغه راز د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
ولسمشر حمید کرزی د قطر تر سفر وروسته افغانستان ته ستون سو. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي قطر ته د ولسمشر کرزی سفر مهم بولي خو وایي چې د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې اوږدمهاله سوله نشي راتلای. جزئیات له مسوم میوند څخه پر رپورټ کې اوري.
د ولس جرګې ځینې غړي د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د قطر کوربتوب مهم بولي او هیله مند دي چې د هیواد ته به د ولسمشر حمید کرزي سفر مثبت نتایج ولري. د ولس جرګې یو غړي ګلپاچا مجدي وایي مهمه ده چې په دوحه کې د دفتر پرانستل کېدو لپاره د طالبانو رښتینی استازي موجود و اوسي. خو دوی په دوحه کې د طالبانو د هغو استازو پر خپلواکۍ شک لري چې د سولې خبرو ته به حاضرېږي او وایي دوی به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه کار وکړي. ښاغلي مجدي د یکشنبه پر خبر اعلان ټول چې افغان حکومت باید د هغو طالب مشرانو پر حضور کار کړی وای چې له افغانستان سره خواخوږي درلودای.
کوم لورې چې په فعلاً په قطر کې د طالبانو نمائندګي کوي هغه د پاکستان د ISI په واسطه قطر ته وړل شوی. ټول امکانات غوته د پاکستان حکومت ورکړي دي. زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان اجنټان دي او هغه د پاکستان د موزینه به وسم کچې ته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي هغه به خبري وکړي. تر اوسه پورې هغه آدرس چې واقعي طالبان افغاني طالبان چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي او ځان استقلالیت ځان ته ورکوي. زه فکر کوم هغه طالبان په قطر کې وجود نه لري.
طالبان په غوار بار ټینګار کړی چې په قطر کې اوس هم ځینې کسان موجود دي چې د هغوی د تحریک رسمي استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی د شنبه پر د قطر د امیر په رسمي بلنه دوه ته ورسید. د ارګمانی د رسنۍ دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر کرزی د دې سفر د اجنډا یو برخه په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې کول دي. د ولسمشر ځینې نور غړي بیا قطر ته د ولسمشر کرزی دغه سفر د سولې لپاره مهم بولي. خو دوی وایي چې د پاکستان له همکاري پرته افغانستان کې سولر اتلل ستونزمنه ده. د دې جرګې یو بلغړی او د هرات په خوانی والی سید حسین انوري
یو حرکت مقدماتي بد نیست باید همچو اقدامات در رابطه با پروسه سول در هر کجا
دا یو لمرنۍ حرکت دی او بد نه دی. د سولې د بهیر په اړه چې هر ځای وی باید دغه ډول اقدامات تعقیب شي. خو که په رښتینې توګه پاکستان د سولې موضوع کې شریک نشي په افغانستان کې سولې دوام نشي کولای. ولې چې د افغانستان په درد غم او رانس کې پاکستان رول درلودلی او د طالبانو په غختلتیا کې هم نو پاکستان د افغانستان د جنگ د ختمولو او سولې راوصلو لپاره پیاوړی او ټاکونکی رول لري.
د ولس جرګې شمیر غړي په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي چې افغان حکومت په وروستیو ورځو کې ویلي د پاکستان همکاري پرته به د سولې لپاره کار وکړي. د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو څخه داسې ښکاریږي چې د سولې لپاره د پاکستان د همکاري درجه لبولو لپاره د افغان حکومت څو کلنې هلې ځلې تر اوسه بې نتیجې دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار په درینور لری پرته ولسوالۍ کې د خوراکي موادو د تولید یو فابریکا فعالیت کوي چې خلک د سیمې په اقتصادي وده کې فعالیت مهم ګڼي. د فابریکې مسولین وایي چې دولت ورته برېښنا یاده کړي دوی به خپل خوراکي تولیدات زیات کړي او ګڼ کسان به په کار وګمري. شاه محمود شنواری له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب اول خو مو سهار په خیر. بیا درته وایي چې دغه فابریکا څه تولیدوي؟
ډېر زیات مننه سړی ستاسو هم سهار په خیر ټول اوریدونکو ته. روس اساسي پختنه په جواب کې لکه څنګه چې په نومخ کې ریپورتونه کې تاسو سره یادونه کوي چې په جلال بخار کې ځینې تولیدي فابریکې دي ولې د نیک مرغتیا اوس په ولسوالۍ کې هم خلکو دې اقدام کړی چې هغوی په ولسوالۍ کې تولیدي فابریکې جوړې کړي. خپله د زراعي ولسوالۍ کې چې تاسو ورته یادونه وکړله دلته چې دی د چپس په برخه کې دغه چپس د خوراکي توکي دا د پاکستان نه مخکې راتلل اوس په خپله ولسوالۍ کې دغه فابریکه جوړه شوې ده او د جلال آباد ښار او یو شمېر نورې سیمو ته هم دوی دغه تولید غځولی دی. خو دوی غوښتنه همدغه ده چې که چېرته دولت دوی سره مرسته وکړي له یوې خوا خو چې په هغه کروندو کې چې هغه لوګان کرل کېږي د هغوی دپاره د پروسس دپاره یو مرکز دی اوس هم چې دی کروندګر چې دي هم خوشحاله دي ځکه په کومو کروندو کې چې هلته لوګان تولیدېږي هغه همدغې فابریکې ته ورځي او مخکې به چې دی نه پاکستان ته تلله او پاکستان کې به پروسس کېده بیا به افغانستان ته بېرته واپس راتله. دوی غوښتنه همدغه ده چې یو د ځمکې مشکل ده چې باید دوی ته مشخص ځای ورته ورکړل شي او دویم چې دی د برېښنا موضوع ده دوی چې اوس هم د جناتوري برېښنا له لارې نه چې دوی کوم فعالیت کوي دا دوی هغه ستونزه نه حل کوي او مشکلات سره مخ
دي. شنواری صاحب، جلال آباد د افغانستان له هغو ښارونو څخه دی چې دغه فابریکې په دې وروستیو کې زیاتې پکې جوړې شوې دي. اکثره وخت د فابریکې خاوندان له خلکو څخه غواړي چې د بهرنیو هیوادونو د محصولاتو په ځای کورني محصول شوي شیان یا کورني تولید شوي شیان واخلي. د خلکو علاقمندي د کورنیو تولیداتو سره زیاته شوې ده چې رانیسي؟
او د کورنۍ تولیدات سره د خلکو علاقمندي ډېره زیاته داخلي ول. یوازینی مشکل چې دی هغه دا دی چې دوته چې د برېښنا سهولت ورته نه اوسي دا قیمت تمامېږي نو چې فابریکې ته قیمت تمام شي هغوی مجبور دي چې په لوړه بیه باندې خرڅ. یوازینی علت چې کله کورنۍ تولیداتو ته بازار کې نه خرڅېږي همدغه دی چې دوی د جناتور پیسې هم چې هغه دوی مصارف زیات په یعنې مصرف یې زیات کېږي او د جناتور د بس پیسې لارې نه چې دوی خپل تولیدات مختوری نو په بازار کې هم بیا لوړه ده او خلک هم بیا دې ته زړه نه ښه کوي نو مجبوره دي چې هغه تولیدات چې نور ځین نه راځي هغه واخلي. خو د خلکو علاقمندي ډېر زیاته ده ځکه د کیفیت له پلوه د داخلي تولیدات چې دي د نسبت د بهرنۍ تولیدات ته ډېر ښه دي.
بلې، په ننګرهار کې مو د تولیدي فابریکو د فعالیت او لاسته راوړنو دغه ستونزو په اړه واورېدل. ورځو کندهار ته، د دې ولایت باغ لرونکي وایي چې تېر کال یې د ممیزو یا کشمشو حاصلات زیات وه خو نرخونه یې راولیدلې وه او بهر ته هم لږ صادر شول. د نور تفصیل لپاره محمد صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، ستاسو دی هم سهار په خیر. د دې ستونزې اصلي علت څه وو؟
سلام صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لومړی به د کندهار هغه سیمې یاد کړم چې دغه کشمش په شکل ډېر دي. تقریبا موږ په مجموع کې د کندهار ټولې ولسوالۍ یادولی شو، خو ارغنداب، ډنډ، پنجویش، شولیکوټ، میوند او شوراوک هغه ولسوالۍ دي چې تقریبا د انګور باغونو په کې خورا زیات دي. د دغه سیمو انګور نه یوازې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول کېږي بلکې نورو هېوادونو ته هم مخکې صادر شوي دي. او باغ لرونکي وایي چې ستونزه دا وه چې تېر کال انګور ډېر وو اما د کشمشو بازار خورا سوړ وو. دوی وایي چې یو من کشمش له 300 تر 500 افغانۍ پورې وه، خو مخکې دغه نرخونه تقریبا د 200 تر 300 افغانۍ پورې پلور کېدله. د موضوع او د ستونزې په هکله مو د سوداګرۍ د خونو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې 6 کال کشمش ته پخوا په ډول نه وه، کیفیت یې خراب شوی دی نو ځکه بهر ته هم صادر نه شو او دلته هم په کندهار کې هم بازار سوړ او د قیامت په لحاظ باندې خورا ارزانه وه. یو بله ستونزه دوی وایي چې د کرنې وزارت پر وخت هغه کرنیز درمل هم نه دي ورکړي نو ځکه کشمش خراب شوی دی. هر کال د کرنې وزارت یو ډول درمل د کندهار باغ لرونکو ته ورکوي چې 6 کال دغه درمل هغه وخت ورکول شوي وه چې تر وخت تېر وه.
بله، رښتینی صاحب، وخت نا وخت هلته باغ لرونکي شکایت کوي چې په وروستیو عملیاتو کې د دوی باغونو ته هم زیانونه اوښتي دي او دا مسله هم د تولیداتو په کمولو کې رول لري. دا ستونزه څومره جدي ده؟
په 2009 کال کې چې کله د امید عملیات وسوه د کندهار په درو ولسوالیو کې باغ لرونکو ته سخت زیان واړوه، ارغنداب و، شریو، پنجوایي و. تر دې وروسته د احساب ځواکونو بیا د خلکو ته تاوانونه ورکړه. په دې کې یو پروسه دا وه چې هغه باغونه چې خراب شوي دي هغه به بېرته د سره شول کېږي. اوس یو بله ستونزه چې باغ لرونکي وایي هغه دا ده چې په دغه ولسوالیو کې ډېر پراخ سړکان جوړ شوي دي. حساب ځواکونو افغان دولت په دې کې ډېر پراخ سره کار کوي. دوی وایي چې د دغه ځمکو لپاره به تاوان ورکول شي او په هغه سیمو کې یا په هغه ځمکو چې دغه سړکان راغلي دي په بدل کې باید په نورو سیمو کې نالامه تکښینول شي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې له دغه ښارې رپورټ راکاوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د محل په افغانستان کې د سهار ته بجې 40 دقیقې او 15 ثانیې دي. اوس به اجمل اندرته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له میدان وردګو څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله لیکلې او په فایل کې وایي د شنبه په ورځ د امریکا پوځي مشرانو د میدان وردګو د هغې سیمې امنیتي مسولیت په رسمي توګه افغان چارواکو ته وسپاره چې ولسمشر حامد کرزي په کې د امریکا ځانګړي ځواکونه د تختونو او د بشري سرغړاویو مسول بللي. ورځپاڼه وایي په لومړي سر کې ولسمشر حامد کرزي غوښتل چې د میدان وردګ له ټول ولایت څخه د بهرني ځواکونه ووځي، خو وروسته یې ومنله چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو وطنه د یوازې په نرخ ولسوالۍ پورې محدود وي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي حماس چې موږ ژمنه کړې وه زموږ ځواکونو د نرخ ولسوالۍ امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او دوی اوس په دې مهمه ولسوالۍ کې د امنیت بشپړ مسولیت لري. د ډانفورد له خولې وړاندې ویل شوي دي چې د میدان وردګ ولایت د نورو سیمو د امنیت سپارنه به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په زیاتېدو د وخت سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. لاس انجلس ټایمز لیکي ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې په هغه ادعاو د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې چې ویلې په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو او د دوی افغان همکارانو د دې ولسوالۍ نه عام اوسیدونکي يرغمل کړي دي او د یو بل کلیوال مړی تر وژلو وروسته غورځولې. د امریکا پوځي چارواکو د ولسمشر کرزي د ادعاو په شدت رد کړي او په میدان وردګو کې د قانون پلي کولو سیمه ییزو ادارو هم ویلي چې د کرزي د ادعاو کوم بنسټ نه لري. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي میدان وردګ مهم ولایت ګڼل کیږي ځکه چې دا د پایتخت کابل لویدیځه دروازه ده. ورسپانه د میدان وردګ د قانون پلي کوونکو چارواکو له خولې وایي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په تلو دوی اندېښمن دي چې له دې سره به په سیمه کې امنیت خراب شي او طالب وسلوال به پر کابل چې له وردګو ورته د موټر نیم ساعت لار ده د بریدونو فرصت ترلاسه کړي. د ګلوبل پوسټ په نوم بل امریکایي ورسپانه هم همدا مسله څېړلې او په یو برخه کې د میدان وردګو د یو حکومتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي دوی خوشاله دي چې له ولسمشر کرزي له خوا د شوې موافقې لمخې له دې ولایت څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یادونه نه ده شوې. د چارواکي ویلي دي چې سیمه ییز امنیتي چارواکي اندېښنه لري چې زموږ نوي ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې وسلوال لسیمې لري وساتي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز چرواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو روښانه پالیسي نه لري. د دې مرکز مسؤلینو دغه څرګندونې له څو تنو افغان کتونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او له پاکستان سره د اړیکو په اړه په یو ګډ بحث کې وکړې. جزئیات د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان رول تل د پام وړ بلل شوی، خو داسې ښکاري چې نور د سولې له پروسې افغان حکومت او ځینې کتونکي ناهیلي شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر هغو مبصرینو او د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مسؤلین پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې ټول وخت په خپل لاس کې واخلي. خو د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز د هند او پاکستان د ډیپارټمنټ مسؤول عبدالرحمن حبیب زوی پر افغان حکومت انتقاد کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو سمه پالیسی نه لري. د وویل چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید ټول افغانان په خپل منځ کې همغږي ولري.
حکومت باید خپل ادارې انسټیټیوشن قوي کړي. د سولې کوم مشوره سره د دلو لپاره باید د کسانو په ټاکنه کې غور وشي او همدارنګه حکومت دې کرا کرا باید دومره خپل ادارې قوي کړي تر څو ملي کچا د افغانستان د ملي ګټو نه ننګ وکړي او د ساتنه وکړي او حکومت دې د ملي سیاسي کړیو پتوګه دغه دریس خپل داسې ونه ساتي چې یو ورځ نرمې بل ورځ سختي یو ورځ یو ډول بل ورځ بل ډول. یعنی یو ملي اجنډا په ملي کچا د حکومت او د سیاسي ډلو ترمنځ باید د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې وي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس قطر ته سفر کړی او له قطري چارواکو سره په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هم خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې د دوی د منډو ترلو په پایله کې د سولې په مخ کې یو شمېر خنډونه له منځه تللي. افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د داسې یوې سولې هلې ځلې کوي چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په غونډه کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه جاوید کوهستاني وویل چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې له پاکستان نه مرسته ونه غواړي. هغه وویل پاکستان نه یوازې افغانستان بلکې دا مهال د ټول نړۍ لپاره د یو لوی ګواښ په توګه پیژندل شوی دی.
له وسلواله طالبان سره خبرې اترې د افغانانو لپاره یوه جدي موضوع ده. باید چې دا بهیر د پاکستان له کنټرول نه بهر کړو. باید یو شمېر هغو طالبان سره چې افغانان دي او هلته د پاکستان د لاس لاندې ژوند کوي زمينه مسايده شي او وړي کې ورسره ټینګ شي سو دغه طالبان افغانستان ته راشي او پاکستان په دغه کسانو هیڅ کنټرول ونه لري. موږ د سولې د خبرو اترو په برخه کې ډېر کمزوري خبرې اترې درلودي او باید چې له سره غور ور باندې وکړو. موږ باید سولې له گاونډیو نه په ګدایي ونه غواړو.
کوهستاني همداراز وایي چې پاکستان تل هڅه کوي د افغانستان او هندوستان د اړیکو ترمنځ خنډونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم مخکې تر دې ویلي و چې کولای شي د سولې په برخه کې ټولې هلې ځلې پخپله وکړي. د ولسمشر کرزي ویاندې ملفیزي ویلي چې پاکستان سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایښي چې افغانستان ته د هغو منل ناممکن دي. فیضی وایي د پاکستان شرایط دا دي چې افغانستان دې له هند سره اړیکې وشلوي او له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. خو پاکستاني چارواکو د خبره رد کړي او ویلي دي چې د سولې پروسې لپاره د همکاریو لپاره ورله مخکې شرطونه نه لري.
په افغانستان کې روانو نه امنیو د شوزو پر ژوند هم اغیز کړی دی. په بلخ ولایت کې چارواکي د شوزو لپاره لا ملي کاری پلان څخه خبر نه دي. د مدني ټولنې غړي او دولتي چارواکي د دې پلان د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات د لطیف صاحب په رپورټ کې.
افغان دولت په 2008 کال کې د خپل ملي ستراتیژي په اساس میرمنو ته په دې هیواد کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د میرمنو ملي کاري پلان جوړ او جمهور رئیس توشیح کړ. دا کاري پلان څه د لسو کلو لپاره و. اوس مهال تېنه څلور کاله تیریږي، اما په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي او میرمنې د پلان نه هېڅ خبر نه دي. مزار شریف که دی مدنی طولن غری مرمن ملاله عثمانی وی دیده ملی پلان پا اساس باید پدی چو کلونو که مرمنو تا دیر آسانتیاو برابر سوی وی دی اغوی امنیت خوندی او حقوقو تای پام سوی وی، اما دی پلان نتطبیق دیده باعث سوی مرمنو تا ستونزی جوری سی.
ما قسمه
که دیگه ارسه ها افغانستان که په بیلو بیلو برخو که ستونزی موجود ایدی دی میرمونو دی ملی پلان دی تدبیق پاکلا هم اندیخنه موجود ایدی. تا سه فکر رو کردی تو سفر چلور کالا تیر سویدی، هم ما پده ولایت که صبح دی میرمونو دی ملی کاری پلان نخبر ندی. میرمن عثمانی و ایدا ملی پلان در اساسی برخی لدی چه دی میرمن دی امنیت، دی اغوی دی حقوق او پا کلتوری او طولنیز برخو که اغوی تا دی آسانتی او رامنزده که دیدی. دی بلخولایت سیمهیز چارواکی بیاد چلور کلون پا تیره دو سره وست محال غوری سی دی ملی پلان تا آما پوهاوی پروگرامون برابر کری. دی بلخولی مرستیال محمد زایر وعدت وی اغوی تروس دی پلان خبر نو. اما اوس مهال د میرمنو چار ریاست لخوا ورته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر سوي دي.
بعضي از قوانين او لوایح کې د مرکز تصویب
مېږي. ځینې قوانين او لوایح کله چې مرکز کې تصویبیږي ډېر زنګ ولایات ته رسیږي او بل لامل دا ده چې دا قوانين لومړی په بهرني ژبو باندې لیکل کېږي او وروسته بیا په ملي ژبو یعنې پښتو او دري ژباړل کېږي. څه دا کار ستونزې زېږوي او باید د دې ځواب د افغانستان د میرمنو چارو وزارت ورکړي چې په 2008 کال کې دا پلان تصویب شوی ده، اما اوس مهال ورته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. په همدې حال که د بلخ ولایت د میرمنو د چارو ریاست سرپرست ده میرمن رابیه مرادی بیا وایي هغوی د درې کلونو راییس ده د ملي پلان په اساس باندې خپل کار په نمخ بیایي. سمتو چې دا پلان دولتي چارواکو ته رسېدلی نه ده، اما د میرمنو چارو ریاست د درې کلونو راییس ده د پلان په اساس باندې خپل کار پر مخ بیایي. د بلخ ولایت چارواکي او میرمنې په داسې حال کې د افغانستان د میرمنو کاري ملي پلان نه بی خبره دی چې په دې ولایت کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په تیر کال کې ډیره وچته وه.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي رادیو
دا ورکو ازنو د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې به د محمد قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه وورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځي او جګپوړې جنرال وایي له د هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایتو او تجهیزاتو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسي. د سوریې حکومت د اکشن بپورز مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو درو تاسیساتو ته اور اچولی دی. د مصر د تلویزیون مشهور کومیډین باسم یوسف د اکشن بپورز وروسته له هغې په ضمانت سره خوشې سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسی ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د غتباو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدامات ونه کړي چې شای په قبلیس کې د مالي بحران له کبله مالي تاوان ورسیږي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا ډاکټران وایي د نوموړي روغتیایي وضعیت نور هم په ښه کېدو دی. 94 کلن منډیلا د سږو د یو ناروغۍ د تداوي لپاره 4 ورځې په روغتون کې تیرې کړې دي. او د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اورلګیدو له امله 15 کوچنیان مړه شوي دي.
د زابل د شپږو ولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه کړې چې له دې وروسته به د خپلو ښوونځیو ساتنه کوي او د وسلوالو مخالفانو له ګواښ څخه به یې ساتي. د زابل له مرستیال والي محمد جان رسولیار سره په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د قومي مشرانو د دې فیصلې او په مجموع کې د ښوونې او روزنې د حالت په هکله مرکه کړې ده. په پیل کې رسولیار وایي
په مرکز کلات کې مونږ د پوهنې یا د 1200 کال د فونیز بهیر د پرانستې پراخه غونډه درلودل چې په دې کې د مرکز په ګډون د لسګونو ولسوالیو قومي مشرانو علما کرام او جادي مشرانو برخه اخیستې وه او هغوی په یو آواز وویل چې له دې نه وروسته هغه څوک چې د دوی د بچیانو تعلیم په وړاندې خنډ وي هغو ته به اجازه ورنه کړي چې دا کړنې ته دوام ورکړي. او دوی په دې حقانیت اوس پوه شوي دي چې یوازې او یوازې همدغه تعلیم دی چې د دوی د اولادونو او د دوی راتلونکي ژوند ته تضمینولی شي. او همدغه دې ولسوالیو کې چې د تیرو 10 کالو په ترڅ کې کوم نسل چې بې تعلیمه پاتې شو همدغه لامل ده چې اوس جګړه ګرمه ده او دغه نالوستي قشر نه ځوانانو نه د سیمې هیوادونه او استخبارات او همدارنګه وسلوال مخالفین ګټه پورته کوي د خپل هیوادوالو او خپل خلکو په وړاندې استعمالوي. نو لهذا دوی ویل چې سکل تعلیمي کال کې به انشاء الله دوی خپل کورونه حتی د ښوونځیو هغه کونجي تعمیر نه لري خپل کورونه به د کرایې د نه اخیستلو په اړه باندې یعنی کرایې به هم ته وانه خلی د پوهنې رسد به اختیار کې به ورکی تر څو چې هلته د دوی بچان تعلیم ترلاسه کړي او د هیواد راتلونکي آبادولو کې فعال ونډه واخلي.
رسولیار صاحب، دغه قومي مشران د زابل د کوم سیمو و؟
دې کې اکثره مشران د شینکی، سیوري، ارغنداب، شهر صفا او د شاجوی ولسوالۍ څخه راغلي وو.
په زابل کې اوس مهال د ټول ښوونځیو شمیر څومره دی او په دې کې څو تړلي او څومره خلاص دي؟
غیر رسمي امار زمونږ تر 240 پورې ښوونځي لري خو رسمي 260 پورې ثبت شوی دي. او د هغې جملې نه د تیرو 3 کالو هڅه وهان چې د ولایت مقام او شرا د سیمې مشرانو او پوهنې ریاست په ګډه هڅه وهان کړی دی. مونږ توانېدلی یو چې د 3 کالو په ترڅ کې د پرانیستو ښوونځیو شمیر 110 ته پورته کړو. البته دا باید یادونه وکړم چې په 1909 کال کې یوازې مونږ 9 ښوونځي په زابل کې درلودل چې هغه په نسبي ډول پرانیستي وو. ولې د 1991 کال په ترڅ کې وتوانېدلو چې دا شمېره تر 110 پورې پورته شي او 1992 کال کې سراسري د زابل خلکو هوډ کړی دی چې انشاءالله دوی به کوشش کوي چې دغه شمېره له 200 واړوي.
دغه تړلي ښوونځي د زابل په کومو سیمو کې دي؟
د اکثره تړلي ښوونځي د چوپان، اټغر، شملزی او نوبهار، شینکی او همدارنګ ارغنداب او میزان کې جوړوي.
د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسولیار وو. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې هر کال یو اندازه نوي پیسې بازارونو ته وړاندې کوي. د افغانستان بانک مشر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې کله په بازارونو کې یو اندازه بانک نوټونه زاړه سي نو دوی پر ځای نوي وړاندې کوي. جمیله ظریف په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان بانک مسولین وای چې درې کله مخکې له ملي شورا نه د 200 میلیارد افغانۍ د چاپ جواز ترلاسه کړی و. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نشر شوې افغانۍ لپاره د استهلاک موده لږ تر لږه درې کاله تعین شوې ده. دی وایي چې د نویو افغاني بانک نوټونو د چاپولو مسؤلیت یو معتبره برتانوي شرکت اخیستی.
موږ دا مهال په بازار کې 168 میلیارد افغانۍ لرو. موږ هر کال لږ تر لږه د یو کال لپاره زاړه بانک نوټونه ځان سره ساتو. په لنډه موده کې موږ ته نوې پیسې راځي او د اړتیا په وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړو.
دلاوري همداراز وویل چې له افغاني بانک نوټونو نه د سمې ګټې اخیستنې لپاره یې په کابل ولایتونو کې د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه په پام کې نیولي دي. سره له دې چې یو شمېر افغانان په بازارونو کې د جعلي افغانیو د ډېرېدو له امله اندېښنه لري، خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د نوي افغانیو بانک نوټونو د چاپ په برخه کې ډېره پاملرنه شوې ده. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي چې په افغاني 1500 ګون او زرګون کې داسې نښې موجودې دي چې په ډېرې اسانۍ سره یې له جعلي پیسو سره توپیر کېږي.
د دې لپاره چې خلک د جعلي او اصلي پیسو په توپیر پوه شي، باید دوه شیان په پام کې ونیسي. د 1500 ګون او زرګون په منځ کې یوه نقره تسمه ده چې که لمر ته ونیسي نو د افغانستان بانک لوګو پکې لیدل کېږي، او بل دا چې د اصلي افغانیو کاغذ ډېر ډبل دی.
د رپورټونو له مخې دا مهال د هیواد په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې له افغانیو پرته ایراني تومان او پاکستاني کلدارې هم چلیږي.
د خوست چرواکو د حساب ورکولو غونډې ته ویل چې دلته د څه باندې 4 میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې عملي شوي دي. نجیب الله الوخیل
د خوست ولایت چارواکي ولس ته د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په خوست کې د حکومتي ادارو او مرستندویو مؤسساتو لخوا د 4.16 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې بشپړې شوي او یا د تکمیلېدو په حال کې دي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د پولیسو د فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې تېر کال پولیسو سره په مخامخ نښتو کې 55 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 115 نور ژوندی نیول شوی.
فکر کال کې درس او سلور کنزو سال کې مختلف نو مینونه پنسا او تشکړی دی او لبان سی وړي ولا سنا پر مخالفین مې شخون کې تمام په محل باندې لمان وکړي. سلور تنا مې شخون کې امنی په مندانی پولیسو لا سره وړي. یو سلو سلور مې مختلف نو سلا امنی په مندانی پولیسو په مختلف عملیات شلا سره وړي او د دایاک پروګرام ته سپارل.
خوست والی پټولیس ډول د تیر کال فعالیتونه او لاسترولنی یاد کړي او په ځنګلي ډول د راتلونکي کال لپاره یو شمیر اساسي پروژې چې د هیواد په کچه ارزښت لري د بشپړېدو لپاره د تیاریو یادونه وکړه.
نړیوال هوایي ډګر چار دیوالې جوړ شول. اوس موږ ډېر زیات انتظار دی تباسو چې عملي د ټولو تاسو کار شروع شي. بل د روان کال په دوران کې موږ شپږ پلونه دي چې د درو منظوري موږ ته اطمینان راکول شوی دي. همدغسې موږ تاسو د خوست ګردي سړک دی چې واقعا د سړک د تشویش وړ حالات غوره کړی. د دې تلاش به زموږ دا وي چې په دغه کال کې د دغه سړک چارې سرته ورسېږي. بل زموږ تاسو ډېره مهمه اقتصادي پروژه چې د ګلاب خان د بندر تاسیسات، بل هغه د دوی قرارداد چې دی د همسایه ملک سره چې زموږ دغه تجارتي بندرګاه په رسمیت وپېژندل.
د یادونه ورده په دې ورستیو کې د خوست دیو د شو حکومتي ادارو مسؤلینو خپل کلنی کاري راپورټونه خلکو او رسنیو ته وړاندې کړل. کتون کې دا بهیر هغه مهال اغیزمن بلی چې بریالۍ پیژندل شوې ادارې مکافات او هغه ادارې چې په خپلو فعالیتونو کې پاتې راغلي مجازات شي تر څو د ادارو د هڅونې او متوجه کېدو لامل شي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د میمیاشتې تاریخي انتخاباتو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لاریونونه تنظیم کړي وه، خو وسلوالو پر دریو مهمو غیر مذهبي ګوندونو د حملو ګواښونه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له جانقا لکوزي خاوري.
پاکستانی طالبانو د دې هیواد دریو مهمو غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو ته چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړی او همدا ګوندونه به راتلونکی حکومت هم جوړوي ګواښونه کړي دي. خو له دغو ګواښونو سره سره سیاسي ګوندونو خپلو انتخاباتي کمپاینونو ته دوام ورکړی او د یکشنبې په ورځ هر یو هڅه وکړه چې د مې 11مې ته خپل ملاتړي راجلب کړي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې ملکي حکومت خپله کاري دوره بشپړه کړه او له پوځي کودتا څخه په امن کې شو. په بانو کې د یکشنبې په ورځ د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه، دوه کسان پکې ووژل شول او په انتخاباتو کې د یو سیمه ییز کاندید په ګډون یې شپږ تنه ټپیان کړل. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په منګوره خار کې راټول شو خلکو ته وینا وکړه. دا هغه خار ده چې وسلوالو طالبانو پکې ملاله یوسفزی په تیر اکتوبر میاشت کې په سر کې په ګولۍ ویشتلې وه. عمران خان راټول شو خلکو ته وویل دا یوازې د څو اونیو خبره ده، ځانونه انتخاباتو ته تیار کړئ، موږ به نوی پاکستان جوړ کړو. عمران خان خپلو ملاتړو ته وویل په سرحدي او قبایلي ستونزمنو سیمو کې به سوله راولي. پاکستانی چارواکي وای په امریکا کې د 2001 کال سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته د تروریزم له وجې په پاکستان کې له 15 زیات کسان وژل شوي دي. چارواکو د یکشنبې په ورځ په لاهور ښار کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام د ګوند لارین مخکې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند کړی و. په کراچۍ ښار کې د متحده قوامي غورځنګ سیاسي ګوند چې د دې ښار په 20 میلیونو استوګنو کې زیات نفوذ او ملاتړی لري د یکشنبې په ورځ لاریون وکړ. جماعت اسلامي ګوند هم په دې ښار کې انتخاباتي کمپاین وکړ. تېره اونۍ د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز مشر دی په شمال لویدیځ ښار مانسیره کې په زرونو کسان راټول کړي ول د پراختیا او اقتصادي بریاو ژمنې ورکړې وې.
زمان میاسه باغجان میاخیل د کاپیسا ولایت ولسوالی تاګاب د میاخیل وسودین کې
کته څه درته وایې چې کار کوي؟
ساختمان مې زیر بنانو چې کله شروع کو په تر تاسیساتو پورې د ازما وظیفه و او رښتا و چې ما په دوبی په ایران کې بخیل ماهر کارونه مکړی.
بهر یو دونه تاسو یادونه کړی چې تم کار کړی ساختماني برخه کې
په ایران
خپل هیواد کې متکړی
په خپل هیواد کې مهمه کارونه کړی دلته په دې کابل ځای کې.
چیرته کومه سیمه کې
په کارتینو کې مې کار کړی، په دې پول چرخی کې مې کار کړی، پارتان قیمت کې په دې سوی کې مې کار کړی، په کوتل کې مې کار کړی.
په ساختمانی کارو کې د کومې برخې کار تاسو ډیر خوښ ده؟
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایتو سره زه واخلم. ما سره کارګر کار کوي د خښتو په برخه کې، د پلاستر په برخه کې، د رنګ په برخه کې.
څه وخت خپل کارګر باندې ډیر زیات کار کوي؟
ما په ډیرو کارو کې حتی تاوان مې کړی. ما الحمدلله د خپل د کارګرو سره، د انجینرانو سره، د خپل مسلکي خلکو سره، د استادانو سره، بنایانو ګلکارانو سره، ما هیڅ وخت داسې احساسات نه دی کړی چې زه په هغې غوسه وکړم. لا ما غوندې یو شخص زه په هغې څه حق لرم چې زه په هغې باندې غوسه وکړم؟
دا چې تاسو نه غوسه کېږئ کنه، دغه کار ښېګڼه څه ده؟
د دې کار ښېګڼه هم موږ ته منفیت لري شخصا، مات هم هغه کوم خلک چې را سره کار کوي هغو ته منفیت لري، هم هغه کوم د کس د کوم شخص کار چې راته راغی هم هغه ته منفیت لري چې کور ورته په ډېر ښه ښایستګي جوړوم.
ځینې کسان ډېر زیات په د کارګرو باندې په قهر کېږي کنه، تاسو یې داسې کوم حالت لیدلی ده؟
دا خو نو طبعا یو روحي تکلیف سره افغانستان خلک مختلا دي، نو ځینې ورونه دغه غوسو سره یو ذهني فشار پی، اقتصادي فشار پی، یا کوم تاوان کوي، یا د برابر د هغه وجم صحیح نه وي، په هغه خلکو ډېر غټ غوسه کې یا فشار اچي، د خپل هغه کارکردګي نتیجه صحیح نه وي.
څه فکر کوئ کله چې دوی په کارګرو باندې په قهر کېږي، آیا هغه ستونزې چې دی خپله لري هغه حل کېدلی شي؟
نه، دا باید یو ښه اجتماعي د لارې نه په ښه هدایت باندې باید دا حل شي. دغه شخص دا وظیفه ده چې هغې سره دا استعداد، دا امکانات، دغه وسیله، دغه ظرفیت، دغه عقلت هغه سره دی، هغه باید دغه نورمال او باید دغه فضا منځته راولي.
دا و د ژوند رنگونه چې هر ورځ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکو از زنو د لټې پروګرام خبریږي.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې تاسو ته داسې پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا هغه پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي او په وار وار اوریدونکو له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه پیغامونه یو ور بیا هم دوی ته خپاره کړو. نو ګرانو دوستانو، په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، ځکه چې په دغه پروګرام کې یوازې هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی د دوی په حق معلومات لري. راځي چې دغه پروګرام تر پای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، د دغه کال په لمړۍ اونۍ کې مو تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبر کړ په کومو کې چې د تاسو ځینی ورکښوي عزیزان پیدا شوي وو. له دې کبله چې دغه تلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي، دا د دوهم پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې هم یوازې هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د ځینو ورکوښو عزیزانو او دوستانو په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د تاسو کوم ورکوښو عزیز یا دوست هم پیدا شي، پیغامونه به یو ځای سره واورو.
پاکستان احمد خو زه اوس په افغانستان کې ما زما به اعلان کړم پلار اسلامي اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جلی دا درای پر کشنی د سنگین د کشنی درای پر ملک باندې جلی دا ما پر ماشن دی دا کړل او دا کامل اختر محمد دی د ورور نن کې دی دی ولا سم اولاد دی ولا قسمت او دا وجود کم دار د دیم د مصران ا دی د مصران چې راځي د ګریشو د مصرګه خو د دی ا دی سره کو دی کشنی دا سم پر څه دی السلام علیکم.
دا دوا کال کیږي چې په خوش ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بداش میرا زنګ وایي 0 1 0 شپږ یو او 1 0 1 0 شپږ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ د شوخیلو نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورک شوو عزیزانو نه یو جهان مننه، او بل یو زمونږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې والا سلیم اخوند دی، او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي، دا خوږ شوي دي، ټاپونه ورکې دي. او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی، غزنی ولایت ډېر یادوي، او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر چا دغه لیوانۍ له کورنۍ وي او زما اواز اوري، دا چې په دغه نمبر مونږ ته زنګ راوي او خپل سړی دې ترلاسه کړي. صفر واویا 5 2 3 پس الله
مال. السلام علیکم، زمان نوم برور ده، د کابل کوزستان نه د درکشاو نو ولا سلام مخکې. زما یو ورور ده غلام سخی نومیږي، او نور د چانو من ناراضي مسعد ولات من ناراضي عبد اوراز د تاسو نه فوراز اعلان رب څخه هم معلومات ورانک مسعد دمرا ورتام چې د مغه چراغ رسن معلومات ولات من ول سوالین کلمن نمبر په 33 وخه او کڅو په دا زمغه غوري مسلستان یا د خپل په دغه نمبر د ماته ځان وي صفر وو و درای یو دوا یو فلور فلور سپر خدای په مان چې ترسه په برنامه کې یو زما ورور زنګ وایلی و خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه خپله کورنۍ پیدا کړم. ازادي راډیو زنده باد.
زمانو میاز د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډیره موده کیږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد. که زما واسو ګوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ را ووهي.
زه ابوانس شمالي وزیرستان د لانډ کلي نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شي د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی. د دې شکلي نه لدره کلي د افغانستان دی. نیشن خول دی آدی میش پکلیش موجود دی کچا سرا او پا دی اکلا من اسا معلومات وی دا دی ازادی رادیو نشر شوی هم دی چه دا نظم الدین پتند نیشن خال دی و دا زموجن لدرک دی افغانای دی او کسو که پا دا آرام من دا معلومات ها سلاوی دی تلپیل نمبر داغ دی درائی سوا او سوار لاس درائی سوا پینزل لاس او ایبل دی درائی سوا سوار لاس او درائی سوا او بند اویا و السلام.
بلے السلام علیکم. زه اول جان بهر کوچای د نهار ولایت د بټی کوټ ولسوالۍ د تکیری کلی اوسیدونکی یم. ما سره حالت لا تقریبا دو کاله کیږي چې نوم یې نازک میر دا او د پلار نوم یې غلام حضرت دا او د تره نوم یې غلام تخی او د ورور نوم یې غامیر دا. د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ خان آباد د ولسوالۍ د کوکټ د عربانو د کلی اوسیدونکی ده. او که دغه حالت په اړه باندې څوک معلومات غواړي پلار یا ورونه نو ما سره د په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي اته دېرش دوه پنځوس. یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه نوي اته دېرش دوه پنځوس. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ زمونږ باور خبرې کوم. دلته یو نفر دی د اصل خان په نامه ځان معرفي کوي. د پخوا ته راغلی د کوچنیوالي څخه. خپل پلار نوم یې امن زه د ورونو نوم یې امن زه او زه د کوچنی راغلی یم د هغه ځای څخه. د دغه سره د دې راغلی خپل وطن شبرغان معرفي کوي. لابل د ولسوالۍ نوم یې نه زه نو کوچنی زما پیغام اوري. د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ زمینداور کې لونې چا یا اودار تجارتي د زائر هغه پوښتنې دي چې د صدر سره سره دي.
زه عزیز د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ دربات اوسیدونکی یم او تقریبا د ډېر وخت کې زه چې خپل کور نه دره کوم. په ایران کې بندي وم چې اوس فعلاً د افغانستان په سیمه کې یم. زما کور په هلمند په ولایت کې د نوزاد په ولسوالۍ کې په رباط کې د دغه د میرامزا اکا زوی یم. زما قریبان که دغه زما غږ اوري بیا دې زما سره په دغه نمبر باندې خبره وکړي. صفر اووه سوه نوي یو سل اویا اووه سوه شل.
زه د وردګ د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لوڼۍ د کلي اوسیدونکی یم چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی تقریبا د دیارلسو دولسو دیارلسو کالو په عمر دی. دا هلک بهاد ما د نورښ څخه واورېدلی ما د رحمتالله نوم یې رحمتالله دی او مې ازادۍ ته یو ټلیفون راغلی و چې رحمت الله په نوم نماز وګورې سره د دره کړه د یو خلک یو دغه سره یاد د مو په پیغام کړل د مو ته د پدېش مره زنګ وای چې په وسه وواویا سوارلس ناویا دریدش مره بیا یو ځل تکرارم چې په وسه وواویا سوارلس ناویا دریدش دا د مو لمبر د مو سره د اړیکه ونیسي چې دا هر چا خپل د مو سره دی د یو کول کې زه به په لاس ورکوم. زه السلام علیکم خدای مل
زه ابراهیم معصوم چې د چمن څخه خبرې کوم. یو کس پیدا کړی دی چې د اوو کالو دی، نوم یې عصمت الله دی. چار څوک د دې شناخته دی. پر دا شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي 023-4-9-9-9. شپږ دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ما زره یو لکه در جاو دونا په نامو که څوک پلواری ما ته په دې نمبر ټلیفون وکړي
3-5-8-3-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
پاسوارډ وایم 01 02 80 05 04. وسلام. زه عمران خان خبرې کوم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه. ما سره یو ورک ده، د عبدالله په نامه، د اشرف زوی ده. دا 2 کاله کېږي چې مونږ سره ده، دلته مونږ سره مال پیایي که تور خپلوان یي. ما ته دې په دې لمبر زنګ ووي 0 03 55 55 85 1. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم سره ورور ده، په نامه د جمعه خان، د پلار نوم یې شهزاده ده، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. دا 2 کاله کېږي لمو سره په پلشرخي کښې بندي وو. دا 2 میاشتې مخته لمو سره له پلشرخي نه را خلاص شو. اوس لمو سره دا کار څوک د جمعه خان پاک له خپلوان یې بل څوک د پاک له معلومات لري چې خپل جمعه خان دې ته لاس لمو کښې دمون صفر 0 05 55 03 04. یو ځل بیا تکرارم 0 05 55 03 04. دا ځاګړېره نور له کارکوونکو ډېره ډېره مننه.
زه د ازادي راډیو نه ډېر زیات خوشحاله یم. زما زوی چې د ورځې په نامه باندې لیدو او د پېښور د ښار نه ورکو، او دا مطلب دا زما زوی د 15 کالو عمر کښې وو، په کراچۍ کښې پیدا شو. زه د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه کوم، او د ازادي راډیو د هغه د وجې نه د اعلان د کولو نه ډېره ډېره مننه. د اعلان کولو د وجې نه زما زوی پیدا شو. یو سړي معلومات ما ته راکړو چې مونږ په اعلان دا اعلان مونږ اورو د ازادي راډیو، او دغه زوی په دغه شخص مونږ دغه ځای کښې مونږ پیدا کړو. پاکستان په کراچۍ ښار کښې، د کراچۍ ښار کښې خوا داسې غټې کارخانې دي، او په دغه کارخانو کښې یو سړي لیدلی وو، او هغې سړي ته قبضه کښې نیولی وو. خو ماشوم وو، او په ماشوم باندې کارونه ظلم او زیاتۍ کولو. دغسې ډېر مسلمانان، ډېر غریبانان یې خلک تښتولي، او په پاکستان کښې بندیان دي، او یا چا سره په زرګونو خلکو سره ښکېل دي او نیولي دي. او زه د ازادي راډیو نه ډېر زیات خوشحاله یم. ډېره شکریه د ازادي راډیو نه. او زه د ازادي راډیو ته دا پیغام وړاندې کوم چې زما دا پیغام وړاندې چې غونو زما د غونو وروم ده، چې په ما باندې څنګه د اختر په شپه خوشحالي راغله، خدای پاک د هر چا باندې اختر په شپه خوشحالي راولي. ډېره مننه.
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اورېدلی شئ، د چهارشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اورېدلی شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اورېدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو د دوستانو پروګرام وخت همدومره و. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو کدن نن وزیدا غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروگرام اوریدل مهروي ګوندستاسو کوم رکزیس پکې پیدا شي.